Tak vet, kan in.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د آزادی رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه درسي ټولګي او د آزادی میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون شپه خبره شوې دا خبره کړې. که څه هم طالبانو رسما نه دي منلي چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلي خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړه چې طالب چارواکو منلي چې دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه بیا وویل چې معلومه نه ده د امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دغو امریکایانو د برخلیک او د بندیانو د دلیل په اړه ډیر څه نه دي ویلي. ښاغلي خلیلزاد د دغو بندیانو نومونه هم یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. د افغان امریکایي تبعه د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د دویم نمبر مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د بل بندي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ښاغلي خلیلزاد وویل چې د امریکایي بندیانو مسالې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه چې د ده په خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکایي بندیانو د خلاصون مسأله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد که څه هم وویل چې دا ور سفر شخصي و، خو مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بوهلر سره کابل ته سفرونه کړي دي. د تخار په چیاب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او د سرو زرو د کان د یو استخراجي شرکت د مسؤلینو ترمنځ اخو ډب شوی دی. په خواله رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې د دغو معترضینو د لرې کولو لپاره هوایي ډزې کیږي. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د معترضینو لخوا د ډبرو د ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي هم ژوبل شوي دي. د سیمې خلکو ویلي چې له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یو شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط راوړي وو. د طالبانو چارواکو لا د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیوونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلوده. لږ تر لږه اووه کسان په تیرو شپږو ورځو کې د دغو لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې پرون په مظاهرو کې وژل شوي کسان خاورو ته وسپارل شول. د آزاد اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلی دی چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره ونښتل. خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بېساري لوړېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلی او پکې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د جمعې په ورځ اته خبریالان او د ټولنیزو رسنیو تبصره کوونکي د دوی په غیاب کې په عمري بند محکوم کړل. دوی چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ یې آنلاین فعالیت درلود، د ترهګرۍ پورې اړوند جرمونو په تورونو کې ګرم پیژندل شوي وو. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوګلولې ځکه کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول تشرق واس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړ او صحتمند او سریال د صحت جبې په پتن می درنا اوګلولې ځکه کوونکو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه د تل پسیر مرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې د تل پسیر و یو ځل به هم مرو تاسو افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنا اوګلولې ځکه کوونکو لکه سره چې مرو تاسو د تیر ورځې لوست د بی بی زینب اړوند مرو تاسو مېرمن بي بي زینب وو پیژندل د هغې د ژوند په حقه مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د هېواد لپاره ترسره کړي وو چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهورو مېلمنو له جملې څخه وشمېرل شوه. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې د همدغسې اتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په څیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. لولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړله او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د پښتو د تاریخ ادب یوه مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بلو چې مېرمن حلیمه خټک څوک وه، څه ډول شخصیت وو؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د خټکو قبیلو له جملې څخه وه او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال وه. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. لولو چې حلیمه خټک په خپله په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودله او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه په ژوند کې زیات بدلونونه راوستله او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو. حلیمه بیبي چې خپل پلار ته کتل، نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې وه، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي، همچنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و. د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. مرچی خوشحال خان خټک په خپل د شعر او ادب د اصول ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي وو او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیبا بی بی هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې وو هغه په مستقیما پر حلیمه بی بی باندې ډېر زیاته اغیزه درلوده او حلیمه بی بی هم غوښتل د خپل پلار په څېر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي او همچنان په دغه شعرونو کې دی خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او همچنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپیریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپیریال چې وو چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعر شي. یعنې که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل سي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کې. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لیاقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او همچنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی سي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی سي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسو، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه حلیمه بیبی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یوه مهمه وسیله ده. یعنې حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفاداره پاتې سوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبی شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبی شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ، او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداب چې جوړ شو هغه ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړه، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبی اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبی چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړورې او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړ، او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبی دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسکیم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبی یو برجسته یا هم زړوره او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې تر څنګ یو زړوره او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبی اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسی ویاسې میرمن حلیمه بیبی څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زکونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبی څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به وایاست چې حلیمه بیبی څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمه بیبی مهم کارونو نومونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبی مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې د درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات می قبول کی قدر مون او درنو زکونکو، یو زلی به هم تاسو ټول ته شرف واس هم درن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می. درنو غللی زکونکو، لکه څنګه چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون افغان مشهور مرمن اړوندې مرو تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو، او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې درنو زکونکو، زمرو تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بیبی اړوند وو. میرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو وپیژندله چې میرمن حلیمه بیبی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه، او څه ډول یې وکولای سوای چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ او تاسو به موږ خپل اتلې افغانې مشهورې میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلودي او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه درسره موجود اوسېږي، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. راځو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کړو. زموږ لپاره ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک وه، څه ډول شخصیت وه، کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وه. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک وه؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدوني میرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان، ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سېژدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه، او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي رخشانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل، د اسکندر مقدوني میرمن وه چې اسکندر مقدوني پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو، کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان رخشانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان، ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لاره وه چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنې د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک و، نو د دې عمل څخه اسکندر مقدوني توجه یې ځان ته جلب کړله، او اسکندر مقدوني غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنې د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنې یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوو سرته ورسوه، په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود وه. یعنې د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي، او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي، او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و، دودیز یووالي و، تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي، او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر، او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی رخشانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بېلابېلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماریو د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بېلګې په توګه یوناني معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړینې وروسته ژوند د اسکندر لمړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قمندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنې کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کماندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري به دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کماندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري یې جوړ کړل. رخشانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې رخشانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې رخشانه بیګم ډېر زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان وو چې هغه د امر وکړي تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کماندان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړي تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. رخشانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. رخشانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استعمت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د رخشانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ رخشانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ فامیل ته وفاداره پاتې سي او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکار کړی د ټول لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدوني ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوس یې نور هم زیات کړي او هغې ته نور هم طاقت ورکړي، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړې کړلې او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنې روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومې ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنې د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته، خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده و په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمه کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی استري امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلی او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه، تاریخي او کلتوري اغیزې یې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې د الله په امان.
د آزادۍ مېلمه.
سلامونه، ستړي مشي. د ازادۍ مېلمه پروګرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار مېلمه ده. فرزانه د کابل ولایت ته خپلې لومړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې کړې دي. فرزانه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی لوستې، خو له لوړو ژورو دغه ډک سفر د فرزانه څنګه و، اوس هغه په کومو کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده، نن د ازادې ملما پروګرام کې ترې همدا پښتني کوو د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانې کوم کارونه کړي دي دغه پړه به هم له فرزانې وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانې ستړې مشي مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې راته ډېر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسولې په چارباغ کې لیکي زده کړې کړي دي. د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایې چې چا خوانځي ته وړې وي شوق د زده کړو سره څنګه و. یو بل چې چې ما ستاسې په بیوګرافي کې وکتلو دا ده چې تاسې 2 کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی. د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې دغه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم. مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خویندې نه و. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 او 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم همغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یو ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله. دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو بخې دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه، او د بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی و. نو په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي. ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه. بس خپل لوبه مې پریښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه کړه، دا کتاب دې له کومه کړی. وایم نه پوهېږم، د پولې په سر پروت و، ما راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړ. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دا ده چې کور ته مو د کاکا زوی راغی کنه، وړکی وغه، هغه ویل چې دې ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم. زه تېر دلته په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی دی. وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شو چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې. په همغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدغه کتاب و، او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هر ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستل او لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم. مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلار ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلي وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده. وایم زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلي خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلي چې زه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی کنه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه 2 کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې وایلی ده؟
په 2 کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده.
او مننه خیر سه څلور کلمه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړو نور ته نه شي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي، که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله وه، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بې لارې کېږي یا څنګه. خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله بکې ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسې څنګه دې آمادګي نیوله؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ. لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هماغه څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی و، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پوره پیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا وشي نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه و. خو مقصد
مضمون سره مضمون خوښې ده.
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نور ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقاید مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، دا شی مې چې لوستل دې به ډېر زیات خوند راکوه، یعنې ډېر به سر خوشحاله وم.
پښتو مو یاد کړه، فرزان جان پښتو مو یاد کړه چې دا پښتنه میره نه شي. د شی بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و، که نه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستاسو لپاره قصه وکم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف په چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنې له مخې مې کتاب روښانی کوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلې، ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر می راغلی که نه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو روزه یم امتحان به ورته مقصد چانس به وزن مایه مچه چه شی کیگی نو همدا و چه ما ده کانکور پر ما واخستله با ده بانده چه مقصد امتحان ورکام نور چه نش دارده نو کانکور پر ما مچه واخستله کانکور پر امتحان که نستم خو خیر چه پختنی مزده می و چه می نویزده خصوصا پر ریاضیات و دوشان بانده گریره نپویده لما خو طور میکره لنو او پیجتمایی مزامینو مثلا دینی مزامینو ادبیاتو و موضوعاتو که بخوام خو چه می حل کرده و چه می نوزده کنه ده خو واضح خبر ده چه کانکور که طول لسلوز سر مخوی
بلکل
خو کله چې نتیجه رو وتله مثلا زموږ په کلی کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هماغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم چې دا نو مې ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یې بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې څنګه به شي او وس غواړي چې پانتون وایي کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرېږدي یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلی ورتلی کنه چې اوس سفتې نه هم وکړم پانتون کې کنه وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې راځه لور سفتې نه هم وکړه یو څو ورځې ورشه بیا که چېرته نه تللی یعنی نه شوی تللی بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلی وایم ښه هم داسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
او کورم لرې وه او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سبتینام مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شومه موټرو سره م بلده شومه نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او راځه نو څوک دې څه کوي ته خو نامختل قچلی همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو همهغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پانتون څلور کلنه دوره خلاصه
څو ساعته لاره وستاسې کورنه تر پانتونو پورې په موټرو کې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانده راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کورسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کورسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خواته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي مصارف یې ډېر نه شي
کلم داسې شی و چې پیسې درسره نه وې پانتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پانتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پانتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه دره غلی چې پیسې به راسره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه د هغه ډېر کم ماشوه بې حده کم ماشوه مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه و پلار مې نامخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همغه فیس هم ماته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به راسره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او راتلمه ټول به راته حیران پاتې ووایي دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني بس هم درې شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلې وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خو دورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څکه تیر
شي
چې باید زر
ورسېږم خپل هدف ته. د کورنۍ په اړه درته وایه، خوین دورونو په اړه درته وایه، تاره کشران دي ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرۍ، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې 15 خوراکانې دي، او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په 11 کې وه، څوک په 10 کې وه، څوک په 9 کې وه، څوک 4 کې وه، او یوه خور مې اوس 3 کې ده، یوه بله په 6 کې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر 10 کې ده اوس، او ټولې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که په دې راته وایې، ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده، خار مو هم کتلې، پانتون د تللی یاست، هلته مو خرینجونو سره هم ناسته ولاړه کړې، بیرته په کلی کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، د ټول کارونه، یعنی یو څه چې یو انجلۍ، یو افغان انجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه وړتیاوې ټولې تاسو کې شته. بیا په کلی کې د دغه ډول انجونو لکه ستاسو په څیر باندې، یا په ټولو کې هغه انجونې چې زده کړې هم کړې وي، او هغه د کلی کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ټول زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپل زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي، او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډېره دقیقه نه پوهېږم، مګر دلته خلک پخوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم، یو وخت چې زه پانتون ته نه تلم، کنه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه، ویلی چې نه دزی، بعد دا خلک خبرې کوي، دا دغه ده. مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړم، پوهنتون ته لاړم، یا مې وظیفه واخیستله، یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی، یا استاد په خزای باندې کېنوي، یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګ کې کېنه، ما سره کېنه، یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري، یا کله چې یو فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم، یا دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډېر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بے حده ډېر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپېره وي، وایي چې استاده مو ده، یا په دې واده کې کنه، یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو، تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي، یا هغه څه رسم را وچلې کنه، چای ورته راوړه، او قورمه ورته راوړه، او دا وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته وایست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ، شاګردان لري، نور په کومو برخو کې کار کوي، او کارونه څنګه دي، عاید ورنه ترلاسه کولای شي، ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین لخوا نه هلته ځم، او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم، او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه، او بل دا چې زه آنلاین شاګردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاګردان لرم، او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم، او دغه کارونو کې مصروف یم، او نور خپل لیکنې کوم.
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم، نو ریکور کار ډیر نه کوم.
اې دی خدا
خدا زته ناراضی یم، ولی نه هو اوس ډیر موش ون ډیر بدلون کړی دا، او ډیر ترې خوشاله یم.
فرزند جان، د پښتو کامن وایس په اړه ته وایې، د دې کارونه څنګه دي، تاسو څنګه کار کوئ، څنګه پښتو غږونه ثبتوي، د سیستم یې څنګه د کلندو کې راته وایې؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جان د جهانی لخوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي، یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ اویا ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دغونه ساعت جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډېرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي، چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنې پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ښه ډېر ښه. تاسې مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییرات او تحولات راغله ونتوانی دي، د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانی چې بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیله چې تلاري هغه ته ځان ورسې؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدامې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوي ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی وه. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه، ماسټري ته مې امتحان ورکړه، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم، او په ماسټري کې هم 3 سمستر مو ولوستله، چې په 2 سمسترونو کې زه اول نمره ومه، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولرې، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو 3 سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پوهنتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پوهنتون کې، هغوی ستنې شي، تاسې استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو، خبرې دې وکړې، راسره پروګرام کې راسره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ، ښکلی پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت.
مخه.
شاب خانه سجی هو را لگینه را دم که اتور بدلیه را دم که سال سر کر را دم که اتور بدلیه را دم که سال سر کر را دم I'm not afraid of the dark.